کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ز شافیه سرداریم د دې د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیلسوي په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د ننګرهار د ولایت په مرکز جلال آباد کې په چاودنی کې درې قومي مشران وژل شو دي د سوریه د بشري حقوقو د سر ډری ویل دي چې د حکومت د قواو په بمباریو کې دمشق تسیر مپغوتا کې سل کس وژل شو دي او روسیا د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم په ژغورلو کې چې قدرت د لاسونو وزي قاطع رول لري
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته پر پورتونو کې دا هم لرو چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې ځینې کړي په دغه هیواد کې د جګړې اور ته لمن وهي او هڅه کوي چې د سولې پروسه سبوتاش کړي
مخالفین صلح در افغانستان که بیشتر از بیرون الهام میگیرند طرفدار تداوم جنگ هستند در افغانستان
د جرمونو نړیوالې محکمې سره افغانانو شاوخوا 800 شکایتونه ثبت کړي
بیبلی محکمه افغانستان ترشی د افغانستان حکومت سره یو تفاهم نامه ولري د خپل سیرین په دې تطبیق ازوی په ارتباط پایل کې
او په امریکا کې د توپکو د ساتلو د قانون په اړه هم یو مفصل رپورت لرو خو اوس به د دې سات خبرونه زیبا خادم تاسو وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د ننګرهار د ولایت په مرکز جلال آباد کې په چاودنی کې درې قومي مشران وژل شوي دي او دوه کسه زخمیان دي په ننګرهار کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ذبیح الله غازی سره لږ وروسته غږیږو د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د پخوانی والی خادم د مخالفتونو باوجود د سمنګان نوی والی عبداللطیف ابراهیمی نن د سمنګان خلکو ته معرفي کړ د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې نطاق د امریکا غږ رادیو ته ویلي دي چې نوی والی د سمنګان په مرکز ایبک کې رسما خپل کار ته تللی او کار شروع کړی دی پخوانی والی عبدالکریم خادم ویلي وو چې د جمهور رئیس غنی فرمان نه مني او د جمعیت ګوند فیصله ورته مهمه ده په سیمه کې د امریکا غ خبریال وایي چې د نوی والی د معرفي کولو د مراسمو په وخت کې د والی د دفتر خواوشاته او د ایبک د ښار په لارو کوڅو کې سخت امنیتي ترتیبات نیول شوي وو د افغانستان د سولې عالی شورا نن د سلور د ولایتونو د قومي مشرانو جهادي قمندانانو او د ولایتي شورا د غړو په ګډون دریمه مشورتي غونډه کړې ده د دې شورا مشر محمد کریم خلیلی غونډه ته داسې ویلي دي
سیاست ما، راه برد کاری ما به هیچ وقت تسلیمی طالبان نیست. هر کی شعار میده که طالبان به تسلیم شود بیراه میره. واضح میگم. صلح در سایه تسلیمی یک طرف هرگز به یک صلح پایدار نخواهیم رسید. ممکن جنگ یک روزی یک طرف غالب شود یک روزی دیگر طرف دیگه ای.
خاغلی خلیلی ویل چې افغانان د جګړې د پای ته رسولو د پاره یوې اجماع ته رسیدلی دي او دا ډول مشورتي غونډې د سولې پر راوستلو کې اغیزمن رول درلودلی شي د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر محمد اکرم خپلواک غونډې ته په وینا کې په طالبانو باندې غږ وکړ چې جګړه د حل لاره نه ده افغاني مذاکرات یوازینی د حل لاره ده د بی سرحد خبریالانو ټولنه چې مرکز په پا پاریس کې دی وایي چې په افغانستان کې مطبوعات او خبریالانو ته د نورو غواخونو نه علاوه په یو شمیر ولایتونو کې وسلوال طالبان د مطبوعاتي ادارو نه د مالیه په نوم باج اخلي د ټولنې د افغانستان د یو شمیر مطبوعاتي ادارو د مسولینو له قوله رپورت ورکړی دی چې حکومت خبر کړي خو تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی په رپورت کې د حکومتي چارواکو له قوله ویل شوی دی چې مطبوعاتي ادارو ورته مکمل اسناد او شواهد نه دي سپارلي د بی سرحد خبریالانو د ټولنې د رپورت په باب د طالبانو نطاق د خبر تایید کړي او ویلي دي چې باج اخلي د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استډیونه اوري. د ننګرهار د ولایت په مرکز جلال آباد کې 14 شویده د دغه 14 په ارتباط تازه احوال د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال زبیح الله غازی نه اخلو. زبیح الله غازی صاحب، تازه حال څه دی؟ تر اوسه رپورټونه وایي چې درې قومي مشران وژل شوي او دوه کس زخمیان دي.
د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی ایواز د دوه قومي مشرانو وژل کېدل ته کړي یو عام سړی دی. په دغه پیښه کې ټول ټال درې کسان وژل شوي دي او دوه نور عام خلک چې یو پکې قومي مشر دی دا زخمیان شوي دي. دا په جلال آباد ښار کې په یو هوټل کې د دغه قومي مشرانو یو اتاق و چې د کله به د سارک د لرې پرتې ولسوالۍ سارک نه به خلک راتلل، دلته به تذکریه اخیستلې. نو دغه قومي مشرانو به د دې د فرمی مهر کولې تر څو نورو مراحلو لپاره د تیر لپاره څنګه اواري. نو په جلال آباد ښار کې دغه یو مرکز جوړ کړی او په همدغه کې 14 شوي د درې کسان کې وژل شوي چې دوه پکې قومي مشران دي او دوه کسان
معلومه ده چې
تر اوسه دغه پیښې مسؤلیت هم چا په غاړه نه دی اخیستی.
ډیره مننه. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استډیون خبريږي. ملګری ملتونه وایي چې په پاکستان کې د نوو زیږیدلو ماشومانو لپاره تر ټولو خطرناک حالت ده چې زیاتره د تولد نه وروسته مري. شافیه سردار د دې خبر تفصیل وایي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف په یو راپورټ کې چې نن یې خبر کړی ویلي دی چې په پاکستان کې په هر زورو ماشومانو کې چې نوی پیدا کیږي شپږ څلوېښت د زیږیدو پر وخت مړه کیږي. د یونیسف په راپورټ کې همدارنګه ویل شوي چې د پاکستان څخه وروسته دوهم هیواد د مرکزي افریقا جمهوریت او دریم هیواد افغانستان دی چې زیات شمیر ماشومان پکې د زیږیدلو پر وخت مړه کیږي. په راپورټ کې ویل شوي چې اتیا په سلو کې ماشومان د درو د لایلو په خاطر د زیږون پر وخت مړه کیږي. یو دا چې د ټاکلي وخت څخه مخکې پیدا کیږي. دوهم یې د زیږون پر وخت د اکسیجن په شان لازم وسایل نه وي موجود چې د مور او ماشوم دواړو لپاره اختلاط پیدا کوي. او درېیم بیا په نوو زیږیدلو ماشومانو کې د میکروب یا سینه بغل په شان د ناروغیو موجودیت دی. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگټن نه اوري. د سوریې د بشري حقوقو د سار ډلوایي چې د حکومت د هوایی قواو په پراخو بمباریو او د راکټونو په بریدونو کې د مشخ تصیر ما په غوتا کې سل کس وژل شوي، شاوخوا 1500 زخمي دي. د سوریې د بشري حقوقو د سار ډلې ویلي دي چې په تازه پیښو کې د ماشومانو په شمول ګڼ شمېر ملکي خلک وژل شوي دي. د سوریې حکومت د ختیځ غوتا د نیولو لپاره لوی پوځي عملیات پیل کړي. دا سیمه د مشخ تنزې د اوس هم د حقوقو وسلوالو په کنټرول کې ده چې د بشار الاسد د حکومت نسکورې دل غوړي. روسیا د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم پښغورل کې چې قدرت د لاسونو زی قاطع رول لري، خو ماسکو ګوري چې په هر هفته کې دغه وکلنه جګړه نور هم سختيږي او شاید یوې ډېرې خطرناکې مرحله ته ورسیږي. په اسرائیل کې پولیس وایي هغه شک لري چې د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو یو نږدې باوري شخص یو برحال قاضي ته ویلي دي چې کله نتانیاهو په میرمن د رشوت خوري او فساد قضیه لغوه کی په بدل کې به ورته لوړ مقام ورکشي. د دې خبر تفصیل عاشق الله رحیم زویل ولی.
دا د اسرائیل په صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د رشوت خوري او اداري فساد دریمه قضیه ده. پولیس وایي هغه د نتانیاهو د کورنۍ په پخوانی ویاند نیر هفتس شکل لري چې د قاضي هیله گریستل سره ژمنه کړې وه که د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو په میرمنې سارا نتنیاهو د رشوت خوري قضیه حذف کی په بدل کې به یې لویه څارنواله وټاکل شي. په خپل نتنیاهو بیا دا تورونه رد کړي دي او وایي چې دا کار د هغه د کورنۍ د بدنامه کولو لپاره د مطبوعاتو هڅې دي. نتنیاهو وایي چې پخوانی ویاند یې هیڅکله دا ډول وړاندیز چاته نه ده کړی. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د واشنگټن نخبریږي. د امریکا د جمهور رئیس زوی ترامپ جونیئر له هندي پانګوالو او سوداګرو سره د لیدنې لپاره نوی ډیلی ته تللی دی. د نن د اپارټمنونو او ودانیو د لویو شرکتونو د مشرانو سره کتلی دي. په نوی ډیلی کې د ترامپ ټاورز اپارټمنونه تر 1.5 میلیون ډالرو پورې ارزښت لري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ژمنه کړې وه چې د ګټو د تضاد د مخنیوي په خاطر په خارج کې د سوداګرۍ نورې معاملې نه کوي. او د اردن یو تابع چې د اته د شکلونو را په دی خوا په امریکا کې مهاجر وو د امریکا نه ایستل شوی دی. امیر اورتمن نومیږي او د اوهایو په ایالت کې تجارت کاوه. اردمان دو هفته د پولیسو په قید کې وو او روس خپل اصلي ټاټوبي اردن ته واستول شو. چارواکو د نویمه لسیزه پنیمایي کې د اردمان د لمړنۍ واده اسناد کې د جهل له امله د حق د دایمي اوسېدو سند یا گرین کارت نو تمدید کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د مهاجرت او مهاجرینو په حق له کلک دریز لري او اوس د امریکا حکومت هغه کسان چې د اوسېدو سم اسناد نه لري بیرته خپل هیوادونو ته استوي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو، خو لومړی پام وکړئ دې رپورټ ته. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې ځینې کړي په دغه هیواد کې د جګړې اور ته لمن وهي او هڅه کوي چې د سولې پروسه سبوتاش کړي. د دغه شورا مشر شاغلی خلیلی وویل هغه کسان چې نغواړي په افغانستان کې سوله راسي، د سولې غوښتونکو خلکو ذهنیتونه تخریبوي او د جګړې اور ته لمن وهي. په دې باره کې زموږ خبریالی لیمینیازی له کابله رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د سولې عالی شورا د سه شنبې په ورځ د څلور دېرش ولایتونو د قومي مشرانو، جهادي قومندانانو او د ولایتي شورا غړو په ګډون درېمه مشورتي غونډه جوړه کړه. د دغې شورا مشر محمد کریم خلیل غونډې ته وویل افغانان د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې اجماع ته رسېدلي دي او دا ډول مشورتي ناستې د سولې په راوستلو کې اغېزمن رول لرلی شي. خاغلی خلیلی زیاته کړه دغه مشورتي ناسته د هغو کړیو لپاره لوی خطر دی چې غواړي د سولې پروسه ټکنۍ کړي. هغه وویل
مخالفین صلح در افغانستان که بیشتر از بیرون الهام می گرفتند
د سولې مخالفین چې تر ډیره له بهر څخه الهام اخیسته هڅه کوي چې د سولې پروسه سبوتاش کړي. دغه ناسه چې نن تاسو شاهدان یاست د ډیرو له نظره ساده معلومیږي، خو د هغوی له نظره چې د سولې مخالفین دي او زموږ او ستاسو د مشورو او راټولېدو مخالفین دي، هغوی ته ډیر لوی خطر دی چې له سولې ډاریږي او په افغانستان کې د جګړې د دوام غوښتونکي دي
او طرفدار تداوم جنگ هستند افغانستان.
خاغلی خلیلی وویل هغه کسان چې نغواړي په افغانستان کې سوله راشي، د سوله غوښتونکو خلکو ذهنیتونه تخریبوي او د جګړې ورته لمن وهي. د خاغلی خلیلی پر وینا هغوی چې فکر کوي د ځان مرګو بریدونو او چاودنو له لارې به بریالي شي، غلطې لارې ته سوق شوي دي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد اکرم خپلواک د دغې ناستې د موخو په اړه وویل چې دوی به له دغو مشرانو سره د سولې د خنډونو او فرصتونو په اړه خبرې وکړي او نتایج به افغان حکومت ته وړاندې کړي. ښاغلي خپلواک زیاته کړه له دغې ناستې څخه وروسته به قومي مشران د کلیو او بانډو، ولسوالیو او ولایتونو په کچه د سولې په خبرو اترو کې منځګړیتوب وکړي. ښاغلي خپلواک پر طالبانو غږ وکړ چې جګړه د افغانستان د ستونزو د حل لاره نه ده، بلکه افغانی مذاکرات له بحران څخه د افغانستان د وټولو یوازینی لار ده. خاغلی خپلواک په دې ناسته کې قومي مشرانو ته په خطاب کې وویل
آیا طالبان د خپل غریوان کې وګوري او تاسو قضاوت وکړي چې دوی ویلي چې د خارجي قواو وټل په افغانستان کې سوله راوړي. دوه کاله مخکې ټول دلته درانه مشران د ټول د ولایتو څخه راغلي. آیا 90% د افغانستان له ولسوالیو ولایتو څخه خارجي قواو وټل کې ونه وټل؟ آیا بیرته جنگ تشدید پیدا کړي که پیدا نه کړي؟ کدی په خپل خبره کې صادق وي نو ولې په راکی جنگ شروع سه؟ ولې په روزګان کې جنگ شروع سه؟ ولې په زابل کې جنگ شروع سه؟ ولې په پاریاب کې جنگ شروع سه؟ ولې په کندوز کې جنگ شروع سه؟ ولې په بدخشان کې جنگ شروع سه؟ چې هیڅ خارجي قوایم نه وي. دی په دې خپل خبره کې ځان سره وګوري او دا ملت د قضاوت وکړي چې دی چې دا وایي او د خدای تعالی امر ده هغه څه مه وایي چې هغه څه چې نشوي کولای.
یو قومي مشر اعلی رحمان الله یار د سولې په تړاو دا مشورتي ناستې اغیزمنې غړي او وایي
قومي مشران په ټول افغانستان په سطح په ټول ولایتونو کې په ولسوالۍ کې په کلو کې رول لري. دوی کولای شي چې ارجی تلار شي، دوی کولای شي چې هر چا سره کینی، دوی د هیچا انحصار نه دي، نه د چا خلق دي، دوی آزاد دي، مستقل دي او دوی کولای شي چې په آزاد توګه هر چا سره وایي که مخالفین دي که دولت د کار څوک دي، نو په دغه اساس دوی کولای شي چې هر چا سره کینی او غوښه واغه خلک چې غاله خپل کورونه نسی وتلې او هغوی پسې خپل بغیر باډیګارډان او غونه خار کور نسی وتلې، نو هغه به څنګه سوله راولي او هغه به څنګه یو چا سره کینی؟
د سولې د عالی شورا چارواکي وایي راتلونکې اونۍ د کابل پروسې دویم کنفرانس هم جوړیږي چې پکې به د سولې په تړاو د سیمې په کچه د یوې اجماع په رامنځته کولو خبرې وشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د انتقالي عدالت د همغږي په نوم یو ډله وایي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا د جنگي جنایتونو څیړل به د مجرمونو معافیت ختم کړي. د دغې ډلې مسؤلینو نن په کابل کې وویل چې د جرمونو له نړیوالې محکمې سره افغانانو شاوخوا 800 شکایتونه ثبت کړي دي. نور جزئیات زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې.
ورسته له هغه چې د جرمونو نړیوالې محکمې په افغانستان کې له 2003 کال راهیسې د شویو جنگي جرمونو د سیړنې په تړاو ویل دغه محکمې سره د افغان قربانیانو کورنیو 204 نوې د شکایتونو فرمې ثبت کړې او د جنگي جرمونو د عاملینو محکمه او عدالت ته رسیدلې غوښتي. د انتقالي عدالت د همغږۍ په نوم یو ډله چې په افغانستان کې انتقالي عدالت ته کار کوي وایي دا نږدې 800 شکایتونه د 1.1 میلیونه قربانیانو په استازیتوب شوي دي. د دې ګروپ یو غړي احمد شاه ستانگزي خبریالانو ته ویل په افغانستان کې د جنگي جرمونو د سیړنې په موخه د جرمونو د نړیوالې محکمې مداخله به دلته نوره د جنگي مجرمینو لپاره شته معافیت له منځه یوسي.
په ملي محکمه افغانستان ته راشي او د افغانستان حکومت سره یو تفاهم نامه ولري تر څو غوښه کړي دغه امنیت تکفین شي او راشي د خپل سیړنې پر دې تطبیق ازو پر ارتباط پایل کې. البته دا درخواستونه به ورشي دي تر څو په دې باندې به دقیق سیړنه وشي. دا مرحله لا پاتې ده.
د 2018 کال د نومبر په میاشت کې د جرمونو د نړیوالې محکمې وی څارنوالي د محکمې لقاضي وغوښتل چې د 2003 کال د مې د میاشتې راورسته د افغانستان په جګړه کې د شوو جنگي جرمونو د سیړنې اجازه ورکړي. که څه هم د انتقالي عدالت غوښتونکي د دې محکمې د دریستای خو غوښتنه کوي چې له 2003 کال پخوا شوي جنگي جرمونو ته د هم رسیدګي وشي.
د عدالت بحث په افغانستان کې متاسفانه هیر شوی بحث دی. نه یوازې په سیاسي کچه د دولت لخوا بلکې د نړیوالو مرستندویانو هم هیر شوی دی.
غازی او له هغو کسانو دی چې خپل پلاری د جګړو په کرونه کې لاس ورکړی او عدالت ته رسیدلې هیله ده.
تقریبا 5-6 کاله مخکې تقریبا زبه 2-3 کاله نو او کمونستان راغله او زمونږ پلاری ځان سره بوتله. نو هغه تاریخ نه تر دې تاریخه پورې مونږ ته دا پته ونه لګېده او نه مونږ ته معلومه شه چې دی څه شو مړل یا ژوندی دی.
عدالت غوښتنې ته د غږ په داسې حال کې پورته کیږي چې د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما وروستی راپور چې تېره پنجشنبه خپور شو یو وار بیا ټکان ورکوونکی و. یوناما ویلي چې په 2018 کال کې له 10,000 زیاته ملکي مرګ ژوبله د جګړې د ښکېلو خواوونه رامنځته شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د افغانستان د غاښونو او طب د ډاکټرانو د شورا غونډې ته په وینا کې د زده کړو په معیاري کولو ټینګار وکړ او ویل چې خلک د روغتیایي خدمتونو په ځانګړي ډول د خصوصي سکتور روغتیایي خدمتونو معیاري کول غواړي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری د کابل رپورټ را لېږلې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د سه‌شنبې په ورځ پارک کې د غاښونو او طب ډاکټرانو د نوملیکنې د الکترونیکي سیستم د پرانیستې مراسمو کې چې د افغانستان طبي شورا لخوا یې بندوبست شوی و په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو په ځانګړي ډول د خصوصي روغتیایي خدمتونو په معیاري کولو باندې ټینګار وکړ او ویل چې هر کال افغانان په میلیونونو ډالره په طبي توریزم باندې په مصرف رسوي چې یو لوی علت یې دننه په هیواد کې د روغتیایي خدمتونو د معیاري کولو په برخه کې ستونزې دي.
نقطه اول متوجه مشترکن جناب خواجه عمری وزیر صاحب خواجه عمری
په دې برخه کې لومړی ټکی په ګډه د لوړو زده کړو وزیر خواجه عمری ډاکټر فیروز او ډاکټر اوریاخیل ته متوجه دی چې د طب د زده کړو معیاري کېدل دي. په ځانګړي ډول په دې برخه کې د خصوصي سکتور لخوا د روغتیايي خدمتونو وړاندې کول دي. جناب ډاکټر صاحب خواجه عمری او جناب ډاکټر صاحب فیروز روغتیايي خدمتونه باید معیاري شي. څنګه موږ ادا کولای شو چې د 250,000 ډالرو او یا د 1,500,000 ډالرو په پانګونه موږ روغتیايي معیاري خدمتونه وړاندې کولای شو؟ دا خوب دی او محال دی.
ای خیال است و محال است.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی دی غونی ته په وینا کې د افغانستان د طبي ملي شورا جوړیدل په دغه هیواد کې د روغتي خدمتونو د معیاري کولو په برخه کې د یو مهم اقدام په توګه یاد کړ. وی ویل چې دا شورا به د افغانستان د عامې روغتیا د سکتور په معیاري کولو او د ډاکټرانو او نورو روغتي کارکوونکو د زده کړو د کچې د ارزولو په برخه کې لوی رول ترسره کړي.
ستاندرد په سلیقه نسی راتله، یو بنسټ باید وجود ولري او هغه اتحادیه عالی شورا ده. د روغتیا عالی شورا یو بنسټ ده او زه غواړم له همدې جنه ووایم چې د ټول د یووالي د حکومت او د ولسمشر د افغانستان او ټول دولت د افغانستان هدف دا ده چې تاسو پلوي.
جمهور رئیس غنی په خپله دغه وینا کې ویل چې د روغتیا مسله د افغانستان یوه ډېره لویه سیاسي مسله ده. ښاغلي غنی د بدخشان ولایت د راغستان په ولسوالۍ کې په ډېر شمېر د میندو او ماشومانو د مړینې یادونه وکړه. وویل چې دا ملي شرم دی او باید دا شمېرنې بدلون عمومي. دې غونډې ته د افغانستان د غاښونو او طب د ډاکټرانو د شورا رئیس ډاکټر نسرین اوریاخیل ویل چې دا شورا به په کابل او په ټول افغانستان کې افغان ډاکټران ثبت او راجستر کړي چې ورسره به د افغان ډاکټرانو شمېر او د هغوی د زده کړو کچه هم څرګند شي.
پس له دې غونډې څخه به عملا په ټول افغانستان کې د یو مین مهالویش به اساس د ټول هیواد ډاکټر صاحبان د وړ او اعتبار لرونکي سند څخه وروسته په طبي شورا کې ثبت او راجستر شي. صدا به یو ډیر ستر ګام د ناروغانو د مسؤلیت لپاره وي او دا لړۍ به په یو نیم کال کې بشپړه سي. او پس له دې به هر ډاکټر صاحب چې د طبي لوړو زده کړو څخه فارغیږي هغوی به په طبي شورا کې ثبت او راجستر کیږي. صدا به د افغانستان د آینده طبي کادرونو د پلان لپاره یو رڼا او موثره لار وي.
په افغانستان کې د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو د شمیر په اړه تر اوسه دقیق معلومات نشته. په تیرو درې لسیزو کې په افغانستان کې دننه او بهر په سلګونو افغان ډاکټران د دولتي او خصوصي پوهنتونونو څخه فارغ شوي دي چې اوس زیات شمېر یې د حکومت تر څنګ د غیر حکومتي ادارو او همداشان په خصوصي سکتور کې په فعالیت بوخت دي. د افغانستان د غاښونو او طب د ډاکټرانو شورا چارواکي وایي چې د دغه شورا د پلټنو په پایله کې چې نږدې یو نیم کال وخت به ونیسي د ډاکټرانو او د ټولو روغتیایي کارکوونکو شمېر به څرګند شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د ترکی حکومت له امریکا څخه غوښتي دي چې په سوریه کې د کوردان نه مسلح کوي او د سوریه حکومت یې هم دا خبرداري ورکړ چې د کوردانو پر ضد د ترکیې په عملیاتو کې مداخله ونه کړي. ترکیه مقاماتو دا خبرې د دوشنبه په ورځ وکړې او وی ویل چې دمشق غواړي د سوریې شمالي شهر افرین ته یو شمیر حکومت پلو جنگیالي ولیږي او حالت د ترکیه د عملیاتو پر ضد د کوردانو ملاتړ وکړي. د سوریې د جګړې د تازه حال به زموږ همکار سید سلیمان آشنا په رپورټ کې درکړي.
د ترکیه په پلوي سوری یاغیانو د سوریه او ترکیه په سرحد کې مورچلې جوړې کړې او په افرین کې په کوردی ملیشه وټز کوي. د سوریې خبری رسنۍ او د دوشنبه پر ورځ خبر ورکړ چې حکومت یې غواړي هغه حکومت پلو کوردان مسلح کړي چې د ترکیې په ملاتړ ځواکونو پر ضد جنگيږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر په اردن کې رسنۍ ته وویل ترکیې ځواکونه به د هر هغه چا په مقابل کې وجنګيږي چې د کوردانو د خلق ساتندوی یونټ او یا د کوردانو د بلې ترګري ډلې د کوردستان د کارګرو ګوند د دفاع هڅه کوي.
که حکومت افرین ته په دې اراده نه نوځي چې د کوردانو کارګری او د کوردانو ساتندوی ډلې وځپي بیا خو ستونزه نشته. خو که حکومت په دې نیت ورځي چې د کوردانو ساتندویان حمایه کړي بیا نو زموږ د ترکیې یا ترکیې ځواکونو مخه څوک نشي نیولی. دا کار په افرین، په منبج او فرات ختیځه کې هم عملي کوو.
انقره وایي کوردي ملیشه ترګر دي او د ترکیې سرحدونو ته تهدید پیښوي. ترکیه د متحده ایالاتو په وجه هم په قهر ده چې په سوریه کې د داعش ډلې د لمنځه وړلو لپاره د کوردانو سره مرسته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیره اونۍ ترکیه ته په سفر کې د ناټو د متحدینو ترمنځ د اختلاف ختمولو غوښتنه وکړه.
موږ به له همدې شیبې وروسته په ګډه اقدام وکړو. موږ به لاسونه سره ورکړو او پر هغو مسایلو به ګډ کار وکړو چې موږ ته ستونزې پېښوي.
د ټیلرسن د متحد کېدو د خبرو سربیره هم ترکی مقاماتو په مندج ښار کې د امریکا د خوا د کوردانو د ملاتړ پر ضد اختارم ورکړو.
که د امریکا سره په خبرو کې یوې نتیجې ته ونه رسیږو ترکیه به وروستۍ فیصله وکړي. په دې صورت کې بیا ترکیه د کورد ترهګر داسې له منځه یوسي لکه په افرین کې چې یې ترهګر وځپل. موږ په دې هیله یو چې دا موضوع بې له دا ډول عملیاتو د خبرو له لارې حل شي. کردانو د سوریې د بل شمالي ښار منبج کې کامیاب شوي وو او د داعش ډله یې پکې وځپله، خو ترکیه وایي دا کردان باید د عربانو د افرین ښار او د فرات د سیند د غاړو نه بیرته ووزي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نوي اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
ترنو اوریدونکو، د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي د خوشحالۍ په دود ډزې د خپل سریو نشه ګڼي، وایي حکومت باید د شان کسانو په وړاندې جدي اقدامات وکړي. دا غوښتنې د تیرې شپې تر ډزو وروسته کیږي، کوم چې په کابل کې د زیمبابوې په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د بریا له امله د خوشحالۍ په دود وسوې. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د خبریالې ناجیې صافی په رپورټ کې واوري چې د تیرې شپې د ډزو په ژغونو پیلېږي.
د سپکو او درنو وسلو دا ډزې په 40 ورځو او 50 ورځو لوبو کې د زیمبابوې په وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د بریا له امله د خوشحالۍ په دود تیره شپه په کابل کې وشوې. د کابل اوسیدونکي د خوښیو او بریاو په داشان منځنه انتقاد کوي. دوی وایي لوبې د سولې پیغام راوړونکي دي او باید د ټوپک په ډزو ونن منځل شي. دوی پر حکومت غږ کوي چې د داشان کړنو مخه ونیسي، ځکه پر ټولنه د ناامنۍ شرایط حاکم دي او داشان ډزې خلک اندیښمن کوي.
پیاو نور والا جیر محمد، خوشحالی د ټول افغانستان لپاره ده. باید دا خلک یاد شي ونه لمانځي چې ډزې کې دلته مشکل جوړی شي، خلک تشویش پیدا کوي چې ولا دا څنګه خبر ده څه وشول.
نظیف الله، دا ښه کار نه ده. اوس دغه ماحول د دغه جګړه ډزې نه دي کول بګاره.
مسا خان، نور ډزې په کار نه دي، خوشحالي دي وکي خو ډزې په کار نه دي.
دوی وایي کله چې د خوشحالۍ دا ډزې کېدلې، دوی ګمان وکړ چې ګوندې په کابل کې کومه وسله والا حمله شوې. د دې تر څنګ یو شمېر کابل میشتو په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر کې هم په دې اړه تبصرې لیکلي چې په ښار کې ډزې خپل سر او دغه شاند نه قانون او اسلو پر شتون هم دلالت کوي چې باید حکومت مخاوني سي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت د یو خبر پاڼې په خبرولو سره له خلکو غوښتي و چې خپل خوخي د ډزو په کولو سره سرګند نه کړي. چارواکي وایي د دې هوایي ډزو له عمله چاته مرګ ژوبل نه دا وختي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان بصیر مجاهد د سه‌شنبې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې په کابل کې د دوشنبې د شپې د هوایي ډزو په توری یو لس کسان نیولې دي.
مونږ د دغو ډزو په تړاو یو لستن نیولې دي. په دوی کې یو شمېر مسؤل کسان هم شامل دي چې د وسلو جواز یې درلوده. هغه کسان چې غیر قانوني وسلې لري هغوی به هم ډېر ژر معلوم شي.
ښاغلی مجاهد وایي له دغو کسانو سره به قانوني چلند وشي چې د کابل ښار د تېرې شپې په ډزو خلکو ته ویره خپره کړه. د نوموړي په خبره ټولو امنیتي حوزو ته سپارښتنه شوې چې د خوښیو پر مهال د ډزو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي، خو له دې ټولو سره سره بیا هم لیدل کېږي چې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د لوبو د بریا، نوي کال د اخترونو په شپو او آن د ودونو په خوشحالیو کې هوایي ډزې کېږي چې ویره خپروي او له امله یې په تېره کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتی ده.
د سو خبرونو سرخط واوري. د افغانستان د سیمه ایز اورګانونو خپلواک ادارې د پخوانی والی خادم د مخالفتونو باوجود د سمنګان نوی والی عبداللطیف ابراهیمی نن د سمنګان خلکو ته معرفي کړ او هغه په مرکز ایبک کې رسما خپل کار پیل کړ. د بی سرحد خبریالانو ټولنه چې مرکز په پاریس کې دی وایي په افغانستان کې مطبوعات او خبریالانو ته د نورو ګواښونو او خطرونو نه علاوه یو شمېر ولایتونو کې وسوال طالبان له مطبوعاتي ادارو نه د مالی په نوم باج اخلي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې ځینې کړۍ په دغه هیواد کې د جګړې اورته لمن وهي او هڅه کوي چې د سولې پروسه ګډوډه کړي. د سوریه د بشري حقوقو د سر ډلوي چې د حکومت د هوایي قواو په پراخو بمباریو او د راکټونو په بریدونو کې د مشق سیرمه په غوطا کې سل کسه وژل شوی او شاوخوا 1500 کسه زخمی شوی دي. او روسیه د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم په شغورول کې چې قدرت د لاسونوزي قاطع رول لري، خو مسکو ګوري چې په هر هفته کې دغه وکلنه جګړه نور هم سختيږي او وایي شاید یو ډیره خطرناک مرحله ته ورسیږي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې تاسو ټوله پر خدای سپارو.